مستغنی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د سولې د څلور اړخیزه غونډه به د سه شنبه پروس په کابل کې جوړ شي، خو افغان کتونکو بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته پکتو له طالبانو سره مخامخ خبرې په نږدې وخت کې له امکان لري بولي. په دې موضوع د ناجي صاحب راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره په کومه نیټه چیرته او څنګه خبرې پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو ترمنځ د سولې په اړه څلورمه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي سه شنبې چې د کب څلورمه نیټه ده په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جوړیدونکي غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د امکان سربیره د پخوانیو غونډو بحثونه هم دوام کوي.
د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډله به د سولې د مستقیمو خبرو اترو د نیټې ټاکلو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي او تمه ده چې د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل نیټه د روان کال د فبروري له ختمېدو مخکې، یعنی د فبروري وروستۍ نیټې پورې وټاکل شي.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېیمه غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام پکې ټینګار وشو. په تیره غونډه کې سولې ته سیدو نقشه هم نهایي شوه او همدارنګه ټینګار وشو چې تاوتریخوالی باید کم شي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولای شي چې له فرصت په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. خو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان موقف ډیر سرګنوي.
زه فکر نه کوم چې ډیر زر پیشرفت وشي په دې برخه. نو اول مشکل خو په خپله طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي. دویم خبره دا ده چې د افغانستان موقف هم باید ډیر واضح وي، ځکه چې متفاوت نظریات د سولې هغه پروسه د خبرو اترو تفشونو سره مخامخ کیږي.
خو له دې وړاندې د ملي شورا غړي او عامو افغانانو په دې پروسې کې د امریکا او چین حضور ته په کتو خوشبيني ښودلې چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي او دا بهیر به مثبتې نتیجې ولري. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې پخوا ویلي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به افغانان د سولې په تړه او د یو بدلون شاهدان وسی.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو له روغتیایي خدماتو سرټکوي وایي حکومت دوی ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی او د مور ماشوم د مړینې کچه زیاته شوې ده. مخې تر دې چې د داود تپان راپور واوري له پکتیا څخه په همدې ارتباط یادونه کوم چې د دې راپور نه وروسته د ژوند رنګونه خپرو او دغه راز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام.
د پکتیا اوسیدونکو په ولسوالۍ او کلیو کې د روغتیایي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې د ناسمو روغتیایي خدماتو او د خدماتو د نشټوالي لامل ورستر بلې ناروغان د مرګ کندې تلويږي. د پکتیا ټولو دیار لس ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپلو کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشټوالي، غیر حاضرۍ، نامسلکي توپ، د دارو درملو د نه ورکړې، د خپل وخت خدماتو نشټوالي د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو او نرسانو نشټوالی او کمزوري روغتیایي وضعیت ورستر بلې زیاتیږي. د منګلو د دوو ولسوالۍ اوسیدونکي
خوراله دن خیل هی مرزا کې ازوت خور خبرې دي یو ډاکټر په خبرای دی وای خدای په خبرای دی دوی مړه دی وای خدای ته دوی کوي
څنګه تداوی تاثیر کوي
ته دوی تاثیر چې کړه خو بیا یې میګوالو دی دا دوی ته وایي رسو
د لژبل سوالای حقیقت دا داسې شو دی چې په خپل مول لاس کا سمول دی چې رغیل دی ولته ته دوی نه کی بس اغه تیم غوی داس وکړي چې تیم لګغه چې اخه د لمنځل ورشي دا وخت کې بچون خزی ولا منځل وړي خت اغه مړ کیږي
حالته
مړ کی
نور وضعیت څنګه د روغتیا په برخه کې
حکومت پښتنه کی ولا خدا سپتنه کی چې دا پښتنه کی میګ نه ستیر وکنه دا سجل پښتنه نشته کنه چې دا سجل پښتنه وشي کنه نور د سوخه دوتی پوسلو کې اچات بس د میګ تا کورنده شي.
دا دوی په خبره چې ولایتي اداره د صحیح وضعیت د سار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپلو کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازمه د کارکوونکي استخداموي. په خبره یې په دنده ګمارل شوي کسان په اړیکو راغلي دي. د زرمت ولسوالۍ دوه تنه.
زه یوسف د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زرمت کې خو کلینیکونه شته خو بس په نوم باندې کلینیک د نور شی نهشته. ښځینه ډاکترانې به دومره ته ویم چې له دولسم هم لا نه دي فارغې او بس ورې شټي پټي هسې وخت تېری نور څه تداوي دغه یو شی نه شي کولی. مرکز نه نظارت پرې کېدلی نو ورې به یې روغې ډاکتران نه لېږلي یو شی نه څه ور.
نوم یې سلطان محمد د زرمت. یو شبکه د خپله د زرمت یو کلینیک مرکزي کلینیک ده. خپل خپلوي سره پالي ټول خپل کسان دي او خو زده یو ستونزه ده چې تعمیل خو نه څوک دلته مقرریږي بیرته دی خو پښتنه نه کېږي حیات نسته چې مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپل شخصي ګټې په خاطر باندې په کورو کې اوسي.
د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د پاکستاني نرسانو یادونه کوي چې پرته له کوم اسنادو خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبدالله مخلص د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دا ما د خپل سترګو لیدلی حال ده چې د میرزکي په ولسوالۍ کې یو کس کلینیک جوړ کړی، شخصي کلینیک یې جوړ کړی ده، له پراچنار نه نرس راوستې او هلته د ډاکټرې په نوم باندې خپل فعالیت کوي. چې څه موده وړاندې یوه زنانه د ولادت په وخت کې وروړې وه، یو شواروز د په کلینیک ساتلې وه، له هغې وروسته هغه ښځه د وفات په وخت کې بیا وروسته ملکي روغتون ته رالېږله. نو دغسې ورته موږ سلګونه مثالونه لرو.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پېښې په ټولو لرو پرتو سیمو کې لیدل شوي دي او تر اوسه پورې د روغتیا ریاست په دې برخه کې هېڅ ډول تحقیق نه دی کړی او نه یې د مخنیوي په لارو چارو غور کړی. یوازې دغه څو کسان نه دي چې په خپلو سیمو کې د خراب روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي. د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو چارواکي هم منی چې روغتیا ریاست ورته په خدماتو وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی. دا جانخیل ولسوال عبدالرحمن سولمل وایي
او د زنانه ډاکټرو په باره کې به دومره ووایم چې هغه طبقت یوه مقابلګۍ شته، نور داسې پوره ډاکټر کوي په رښتیا درته وایم نشته. یعنې په سلو کې که شل فیصده په هغه کلینیک کې حل شي، د هغه هم د ولادت نور د اتیا فیصده له ستونزو سره مخامخ دي، کله مرکز ته راځي، کله شارینو ته ځي، کله خوست ته وړي. دا خو واضح خبره ده چې هغه یوه غرنۍ سیمه ده چې تقریبا یو لک نفوس لري. په یو لک نفوس کې یو ډیر کوچنی کلینیک ده.
دغه ستونزې د پکتیا ولایتي چارواکي نه ردوي، وایي د هواري په موخه اړوند ریاست ته سپارښتنې کړې دي او دوی یې نتیجې ته منتظر دي. د پکتیا ولایت مرستیال والی عبدالولي صحیح
تر یو حده پورې زه هم د دې تشویش سره موافق یم. ځینې ستونزې مونږ په ځینو ولسوالیو کې شکایتونه مونږ ته هم را رسیدلي وو، بیا مونږ د خپل د عام روغتیا رئیس سره د یو ټیم دا برنامه مو شروع کړې ده چې لاړ شي د خلکو ستونزې او د کلینیکونو د دوا او په ځینو ځایو کې خود سره ډاکټران راغلي دي، د دوی په مورد کې هغه خپل هغه وکړي، د پلټنه وکړي او هر څه سره د ولایت مقام ته راپور راوړي.
نوموړی زیاتوي چې دوی د خدماتو وړاندې کیدونکو قراردادي انجوګانو سره تماسونه نیولي او په خبره یې هڅه دا ده چې په ټولو لرو پرتو سیمو کې هغه ډول خدمات وړاندې شي چې وزارت انجوګانو ته په لایحه کې ذکر کړي. خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د پکتیا د عامې روغتیا ریاست له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د سرپرستانو له لورې اداره کېږي او د عامې روغتیا وزارت څخه د دې ریاست لپاره تر اوسه پورې رسمي رئیس په دنده نه دی ګمارل شوی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ژوند رنگونه
خا تاسو مختل نمبر ته لومړی سر کې وای
همیرا شینواری يم مدني فعاله.
همیرا جان، د دې څنګه چې مدني فعالیتونه کوي نور کوم کارور باندې بوختي زده کړې کړي نور څه پلانونه لري راتلونکي ته؟
زه باید ووایم چې ما خپل البته اوس فیلحال محصله یم، دولسم پاسه او فیلحال محصله یم او د دې تر څنګ چې مدني فعاله یم. البته مخکې مې منیجمنت کو، اوس هم د لږ ستونزې پیدا شوې راته، نو اوس فیلحال استاد یم، د استاد په حیث دنده ترسره کوم.
ښه، تاسو ویل چې لوړ زده کړو ته مو مام زمانې د مور کې دې تر څنګ چې مدني فعالیتونه کوي، استاد یې کومه رشته کې درس وایي او څنګه د ټولو کارو ته رسیدګي کوي؟
بالکل، ولې نه، زه فیلحال کمپیوټر ساینس وایم. هر څه په ژوند کې امکان لري، څلوېښت ساعته ډېر زیات زیات وخت دی او باید وایم چې کچیرته یو ځوان منظم ټایم ټیبل منظم تقسیم اوقات ولري هر څه لپاره خپل وخت ورکي نو زما په نظر چې د دې ډیر فعالیتونه به هم وکړی شي. دا خو یو عادي خبره ده چې زه یو مدني فعال یم او استاد یم او محصل یم، دا زما لپاره یعنی زه منظم مخکې ځم او زما نور ځوانان باندې هم دا غږ دی چې منظم دی مخکې لاړ شي.
او څنګه بیا چې کمپیوټر ساینس رشته مو ولوستله نورم غواړي زده کړو ته د امریکا ماستری ډاکټر تر کچې په داخل کې غواړي خارج ته لاړ شي، څنګه پلان لري؟
پلان لرم چې نور لوړ زده کړو ته هم دوام ورکړم او د پلان لرم البته چې زه هم غواړم خپل لوړ زده کړې په خارج کې وکړم، خو نه د هغه ځوانانو غوندې چې زه خارج ته لاړ شم او په خارج درنګانو نه زه دې خوند واخلم او هلته د خپل ژوند ته ادامه ورکړم. نه، زه غواړم هلته پوهه ترلاسه کړم، خپل ځان په حساب ورسوم، هغې نه بیرته خپل افغانستان سره وګرځېږم. غواړم د خپلو خویندو سره، د خپلو پښتنو خویندو سره واوسم، په خپل افغانستان کې هر څه چې کوم خپل افغانستان کې وکړم.
څنګه بیا کورنۍ مو څوی مثلا دلته خو په افغانستان کې ځینې ممانعتونه شته د نجونو پر وړاندې، مخصوصا چې خارج ته لاړ شي بیا یوازې ته کنه، دا مشکلات دي؟ ستاسو کورنۍ ته په اړه څه وایي چې ته غواړې خارج ته لاړ شې او هلته زده کړې وکړې، هغوی څه نظر لري؟
څنګه چې البته یو هلک یو سړی کولی شي د خپلې پوهې کچه لوړه کړي، په افغانستان کې تحصیل وکړي، د افغانستان نه بهر لاړ شي، همداشان یو ښځه یو مېرمن یو نجلۍ هم د دې حق لري چې هغه تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، خپل غږ اوچت کړي، خارج ته لاړ شي، خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. بلکې ممانعتونه شته دي، زما په کورنۍ کې هم وو او داسې په درګرد کورنۍ وکې دا شته دي، خو زه ښځو ته وایم، زه نجونو ته وایم چې مبارزه دې وکړي، کینې دي نه، د ټولنې افکار، د کورنۍ افکار دې په خپل نفر وړي، هغوی ته دې ثابته کړي چې زه هم یو پښتنه پیغله یم او د دې حق لرم چې تحصیل وکړم.
تاسو ته خپل ارزوګانو ته ورسئ چې لخر خارج کې تحصیل وکړي او به بیرته راشي افغانستان ته خدمت وکړي. ډیره زیاته مننه کوم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. تاسو به حتمی د ډنډکی او غوربنده شولینو مونږ اوریدلی وي او خای خوړدې مو هم وي. دا د افغاني ټولنې هغه دودی سپاره دي چې لسلګونو کلونو را پدی خو په افغاني ټولنه کې رواج لري او د یوې ځنګړي جغرافي پوری اړیکه پیدا کوي. ډنډکی د لوی پکتیا اړوند سیمو کې دودی سپاره او غوربنده شوله د پروان ولایت د غوربند سیمې پوری اړوند خواړه دي چې په افغاني ټولنه کې ځنګړي شهرت موندلې ده. موږ نننې خبرونه هم دغه دوو ځنګړیو دودونو ته ځنګړي کړي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو ورنکو، د نړۍ ټولې سیمې د ځانګړي دودونو ترڅنګ ځانګړي دودیز خوړل لري چې د خوړو بیا د غسیمه پونوم او یا غسیمه د دغه خوړو پونوم د شهرت لوړو پوره ترسيږي. ډنډکای چې د لوی پکتیا اړوند سیمو دودیز خوړې دي د